یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویي اسور څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوي چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 1.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفافه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسې کې نن د ولسمشرې ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تنټا کې چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي پلي څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدل شوی.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راورسېږي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیاو هم راپور خپرو.
د دوایانو ضرورت، ځینې مشکلات، مارکیټ د دې سبزیجات زمونږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوای منیمایی کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروگرام خبریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانانو بشري حقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې ده چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
او دې څه ولاړم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک روانه ولول ده.
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له عمله ټپي شوی. تر څنګ یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بې وزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوي سکندر جومات کې د تیرې جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جومات چاودنه وشوه او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تأمین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیز ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. د داسې مننه چې ناڅاپه مو په دې خپرونې کې در باندې غږ وکړ او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپله ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزو حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین و که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سي آی له خوا نه روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
مسلې ته راتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیارې د افغانستان فضا ته را داخل شوي، پیلوټانو په مغه خپل مسؤول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوي دي او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیارې د افغانستان دی په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیارې له منځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جت تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولې.
بل د ځای صاحب نو بخښي د تیر اونې د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پکه داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغه ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګري ډلې ته مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یوې د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په ارامه ژوند وکړي.
اوس ملګري ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسوهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد د دغو غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بل ډیره مننه د په جرمنی کې میشت د سیاسي مسایلو شننکې توریالای ځازای و چې په مستقیم ډول یې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم چاپیان سول. طالبانو هم د بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین.
پر خوست او کنار د پاکستان د ورسته یو بریدونو دادې اونۍ وته، خو لا هم د غبریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي. ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله روان دي، دا مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څه وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي، یو دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبلا واړوله. په همغه مهال پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګید چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو بریدونو کې 20 ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگتن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسون یې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید، دا ټول په مکاتبو کښې زده کړل. نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا ده چې دا واقعت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیګانه او د اجنبیونو رهنمایي د اشغال دا چې دوی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایي بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپله اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کارېږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نا دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیزه برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي، نو زمونږ بزګران به لږ په ترقۍ اوج ته لاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرپور اوسیدونکی یم. او موږ غواړو د دولت نه چې موږ ته زمینه برابره کړي، موږ دیکانانو ته تخمونه اصلاح شوي، د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ ده، د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په موږ ډیر زیات لرو، د هرې نگانه موږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي او په پلان کې آینده لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اورېدلی سئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نور بس دی شکست سکوت پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون وایي پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی، د برېښنا تولید ته لومړیتوب ورکړ. د دغه کمیسیون په ټویټر پاڼه په دې اړه راغلي، د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شان د صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دنده ورکړل شوې چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو، لویو ښارونو او د تورته ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسیون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له لوري د دې ولایت د کامې او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوي پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 سره افغانۍ وي، په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتي افغاني 22 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 1.1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 0.1 پوله، زر هندي کالدار 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 4.2 افغانۍ.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملکیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټوي ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځایي تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
خپل روزوالی سه موږ صدا ژمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار به روانېږي. زمون کار هم نغه چې په ټپه ولاړ دی او د دیو دالې ګاډي راغلي دي روغ مال دي. زما پاخه مواد نه دي، دا خام مال روان دی. دا کوم انصاف دی او موږ دې مخالفت کوو. د نجارانو ګاډي تللې شي، نه نه لرګي تللې شي، دا زما شتمنی ده. زه دې کونړ بچی ما.
د کونړ په هر درا ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړۍ نخترو څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمېر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمېر کې کارګر بېروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمېر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور:
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پولیس چارواکي وړي، نه غریب غربې نه شي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خوانه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یو شادار یوه دروازه چې را پرېخوستلی کیږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چېرته د لرګیو، قاچاقو او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي، نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې بے طالب چارواکي د لرګیو د قاچاقو شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګڼې مشرانې پکې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشروي، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند دی، وزارت د طرف نه بند دی. د هغې نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، د هغې دپاره حیات، د هغې ویډیو جوړول پوره، د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي، چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چېونو په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسؤلینو څخه هم نظر ترلاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نه شو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسؤلینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي، او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. د عامې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر ځینی په چا کې درې څلور نفره خوړلي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبه سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډبه سپیو سره مخ کېږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډبه سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپي چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کېږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چې چلی دی هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه چې هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دی راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملیې چې کېږي یا دغه چبنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پر تګ سره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي خو نسبي امنیت راغلی و. خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه مې.
السلام علیکم. جوړ په خیر شروع جوړ خیاست وقت داستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوږمن درد تر یو ځایه رسیږي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لا اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو سره وو. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي. خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالي شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغو خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندیدې مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي دی به په تیرو 10 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای شئ. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نشه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتېرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروسته یې ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتېرې د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتېرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي.
د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي په روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زمل علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لشپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنو پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو او جنو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونی د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي، او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاوتریخوالی سره مخامخ شوزو او جنو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالی ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه نجونی او شذې د تاو تریخوالی په برخه کې زیانمنون کې کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې نجونی او کورنۍ د نجونو د خوندیتوب احساس نه کوي، د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د نجونو د خوندیتوب په سترګه ګوري، او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د نجونو د ودولو پیښې زیاتېدای سي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس د خبرونې په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنې اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوې ده، او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقونو فعاله ده، له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. دواړه ملمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ټولو ګډون کې ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه څه چې کله په شپږسو کال وم زه واده شوم، او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
سلام مل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست.
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. به زما کورنۍ چې اویل تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ ما لږ واکنه شو، خو بیا هم زما نامزادي وشو. خو زما خسرګنۍ وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم، زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې، مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم، او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینره، څه شي؟
سوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زما مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یوه ورځ راشي چې زم د سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفارمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم، د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جان چې تاسو لمر سره خپل کیسه شریک کړه. زه د خپل دوهمې ملمنی سونیا شنواری سره خبرې کوم او برته تاسو ته راځم. شنواری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه اونیکی هیله ملالی جان خوره تاسو ته شي خو د ملمنی تا او ټول اړین بده.
سونیا جان
مننه چې وخت مو راکړل.
سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای شي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي یا کېدای چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خوری دا دسی و موضوع دا پا افغانستان کی چه مخی دا طالبان نم دا موضوع دیر پا افغانستان کی آتی روان نوان او روزانه باوز بیده چه انجلکیان مکتب تکلی خود پرچنگ دا کورنه یو خبر دا گرنه نا چه انجلی باید تم دا شپار و شوال نسو دنجل نسو کلو که چه ورسه جی بهترین خبر دا دا چه دی باید واده شی د میرو کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن او ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که به سبق یې کمی نو چې یو نړې واده شي دی هغه سبق ویل هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته ته دا خو دی ناممکنه خبره شي په خپل هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې نو اوس خو طالب راغلی مکمل یې مکتبونه بند کړي مکمل پوهنتونونه بند دي انجلکیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه صحنې هغه کوشش وي صرف دومره دی چې کله مشکل راغی کله رسکون راغله نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم شي خو کم دغه کورنیا نن راپاسي او دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کا پنسم خلاص کا د وظیفو ځای خلاص کا نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهرې کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي، اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې منګناسي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي ښځې غږ جدي نه نمغه ښځې چې ټولو ورته پسې سترګې کتل ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نمغه ناقص العقل نه نمغه ضعیفه استاد ټولنې راپاسي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه بغیر د دې نه چې څوک ورته څنګ کې ویاړي راوځي او خپل حق وایي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې ذکر دی بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې نور هېوادونو ټولو په طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید د انجلکیانو مکتبونه په اول کې باید هم د دوی غمو خور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې تر څو چې زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. خو دا ښه خبره نه ده. د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لیارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام دا تر په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دی. دا د څه نه دی ویلي چې صرف نر دی ښځې دی نه تاته مشخص کړی نه دی، نو تر څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په تکر کې روانې، تر څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې.
عائشه جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د سونیا جان خبرې واورېدلې، دوی وویل چې طالبانو شایي په افغانستان کې د ښځو حقونه سیاسي کړي وي، که تاسو موږ ته په دې اړه باندې ووایاست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پرېکړو چې د ښځو پر وړاندې کېږي، او بله خبره د کورنیو ده. عائشه جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ستاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي.
ډېره زیاته مننه. خو زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخښي، او اولنۍ دلیل دا دی، اور زه دا سوچ کوم چې داسې نه ده چې لکه یو زما کورنۍ داسې ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې همدغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي، او خو د څومره چې دا په دا منفي هغه لري عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه، هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې. او حالک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده، نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې ده نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه، ما وایي چې بس یو کار کېږي چې مونږ لکه د نامزدي نه یو کار کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدي خلاصه کېدی سره دې اړیکه سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما ناامیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنیو دا سوچ کوي چې دا نامزاد چې خپل جینۍ نامزاد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزادي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنیم چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې د دې زیات با استعداد ده او اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د 1400 کال جینۍ دوی ما ته په سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و، هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوي، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم زه آماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس 40 کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونه باندې، زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه ناامیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هېڅ هم نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم، ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځان نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانې. سونیا جانې، تاسو د عائشه جانې خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند به خراب شي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه شي، چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کوي. دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یوه ټولنه کې تغیر ورکولای سو؟ ځکه چې دا خو داسې ښکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
دغه ټولنیز مشکلات موږ یې طالب دي ټولنیز مشکلات دا خو به زما قدم کیږي دا به شي په لور کیږي او زه د کورنۍ یو څه یو د کورنۍ څنګه چې عائشه دا د عائشې کوم د مزبونی نور دي د مان رانی ولې بل بل د دې رنج لا کوي په هر ولایت په هر کور کې د سنجلې نشته چې د کورنۍ د یو پریکړې د وجه هغه قربان شي. موږ مور او پلار خلیاره دا دغه خو مېر او هغه ته دښتري چې دا غنجلي چې دا پیر نه شو ډایرکټ ټاک ورک بس دا خوندي شو نه ما په پلان او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لاره ورته وګورئ دا ډیره لنګا او د خو هغه د ماته خبره چې چې تاسو استاد هغه هیڅ دې نه ستان د خو هغه دې وګورئ چې موږ به څه سره به څورې ته خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته که امداه عائشه او عائشه غوند لزم نورې دې خپل سبب ویل او عائشه نن یو ډاکټر اوی یو جراح اوی یو بایستدار او په خپل ځان حاکم یو رهبر خزه اوی نو نن د کلیشو کدا د دې شو کلو سمریشو کلو شپریشو کلو کو وعده کړی دی دا بابا لرم چې واخ مو یو واخ مېرمن یو واخ لور خپل لار او موتم کې دی شي تاسو بلې د دې د دې رښتې نوم په توګه نه کې چې یو ښه کار کوي دی تر شل کله نه پوری چې لریش کله نه پوری کله چې واده کوي نو هغه ډېر یو کبي او یو ښه مثبت مېرمنه ساتي چې خپل میړه خپل د خسرګنې کوټ او هم دې خپل پلارګنې سره هم هیلپ کوي دا نه دی چې صرف انجنې ورک بس دغه مې اخلاص شي مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبختي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنتی او یا په دې دنیا دوزخی دا ونه پریکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل ځین هم خو ودره او که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه خپل مسؤلیت یې واخېسته دوی اغېزمن یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې څوارلس کلنۍ کې ورکو بیا دا انجلۍ نه دا خو سرګنۍ کوربه او چې خپله به نور لري خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي مګر هم خپل لور په هغه ظلم نه غواړي پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي د هغې خاوند زه هم دا ګیلم د دې نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی ټول یو بل سره د حلقې غونډې باید لاس ورکړي که خزه خوشی د خاوند مو سره همکاري کوي موږ کورنۍ ته چیلنجلې واده شي هغه اول خوشبو کې سره ته خپل انجن سره ورسره کوي خپل خواته نه ورسره کوي خپل لوم ته به هغه شی نه وایي مګر یې پر دې لور چې راغې د لور نه بکښ رنی اڅال او کلوې دولا ته کلوې هغه ته به خواته ته سره کوي او هغه نن ګور چې راغه شي د دې چې تلیف ته کلوې شي په هغه شخص سره شرایط ته په هغه ظلم کې چې هغه موږ راولې د هغه په خپل موږ ظلم کوي دا چې خپل د دې دی مګر هم بل انجلې چې راولې په هغه ظلم کوي نو هغه خو سره خاون خو لري خبره ده که خو زه خپل خواخي مثلا خپل موږ ودرې دي زه باور لرم چې هیڅ خو سره هیڅ نیول
هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده. پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه یې پرېښودم چې زه پوهنتون وایم، زه یې پرېښودم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه، زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګوره، زموږ پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه، خبره خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که امغه په خو وخت کې دواړه خوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتهاد کوي وظیفه ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه وو کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ وضعیت څنګه دی؟ 12 کلن انجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن وړتیا کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغسې پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي. پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه ده د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې چې چرته شاخه کار دی افغان دی، اتحاد دي چې ګوري افغان د شاخه کار دی. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر زوی نه به خبر نه چې څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی دلته په کلو روپۍ کې خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې څخه نه دي، موږ کورنۍ هم نه غاسي، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلې. بله، ځوان هم لاړ شي خارج ته دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه دلاسه ورکړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورت شي، دلته راشي کورنۍ کې. کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی. ټول د کورنۍ د منفي او د غلطو پرېکړو د شبنه چې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې کوي، مشان کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. د پښتون د فرمان د ټولنې فلاني راته بد دي، ما خدای ورکړي چې دوه کله نه کوي، فلاني راته اوس پېغو راتي دا خو ما په سوزي کې ورکړې، یا د خدای خاطر وکړه هغه تا په سوزي کې ورکړې، هغه څه څنګه 12 کلن ته واجه هغې باندې د یو کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار تحمل کړي؟ خاصه فشار تحمل نه شي کړی، هغې ته خپل یار شي، بیا ځان واړي، ځان ته اور ورواچي، یا دروازه خلاصه چې د کور ووځي، بیا هم ښځه ملامته ده. ښه، د کور ووته، د اتمن د چا سره جوړه وه، ځان یې وسوته، د اتمن بد اخلاقه وه، وخت یې نه شو تېرولی. دا زموږ وطن د کورنۍ، د کورنۍ او دلن.
مننه سونیا جانې. ډېره مننه سونیا جانې. عائشه جانې، موږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډېره مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجونو په آینده کې لوبي اونه کې دا زموږ په ملک هدا سي دا لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجونو مکتب خلاص کی چې ډېر تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونه کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې د الکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجونو کې. زما په خپل کورنۍ کې هم داسې دي، زما رونه ته زما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغوی هم خپل زمنو ته ډېر زیات توجه کوي.
عائشه جانې ستاسو پیغام مهم واورید او ستاسو د وخت څخه ډېره مننه. سونیا شینواری ستاسو څخه هم سلامت اوسي. او د ختی خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی اوریدونکو، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.